امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو هرکلی کړي د پاکستان پوځي محکمو په څلورو کلونو کې شپږ پنځوس کسان چې د تروریزم په تور نیول شوي وو اعدام کړي دي جمهور رئیس ټرمپ د اوباما کیر په نوم د روغتیایي بیمې د پروګرام د غیر قانوني کولو په خاطر د فدرالي محکمې د قاضي د پریکړې ستاینه کړې
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان د ویزو مشکل ده
تو خو دلته دونه ماشومان د خپلو لاندې شو سیاست زنانه بې عزت شوې والي صاحب
په پاکستان کې افغان مهاجرین غواړي چې په مورنۍ ژبه تعلیم وکړي
خپل کتابونه موږ نه سي د پاکستاني بسنګ یاد کو نه د دې وطن او نه د دې وطن کې دې سم موږ اول یو کاخر موږ بزو
د دوه هفتو وګدو بحثونو نه وروسته د 200 هوادونو چارواکو د چاپیریال د پاکوالي د لپاره یو لړ قوانینو باندې موافقه کړې ده خو د دې یو نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه او زه زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایم
السلام علیکم د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو او امریکای چارواکو ترمنځ سبا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د خبرو د پیل کېدو هرکلی کړی دی د سولې عالی شورا ویلې دي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه د سولې په حق یو شان نظر لري د دغه شورا ویان احسان طاهری امریکا غږ ته ویل چې افغانستان د دغو هڅو ملاتړ کوي
که امریکای هر کاری کوي هغوی موږ سره مشترک پلان لري هماهنګي مهم طرح هماهنګي لپاره رامنځته شوې ده امریکای او افغانستان ترمنځ او سولې او عالي شورا سره
په عین حال کې یو شمېر افغان سیاسي تحلیلګران په دې عقیده دي چې پاکستان صرف د دې لپاره د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د مذاکراتو هڅه کوي چې خپلې ګډې خوندي کړي
دا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی که پاکستان کې نوی شوی نو هیڅ ومنه درلودې و له حد عقل په پاکستان کې وشو بل پړاو باید په داسې هیواد کې وشي چې هلته منځګړې هیواد وي
د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د استازو سره ګوري کسه هم چې نه د خاغلی خلیزاد وای نه نه هم د عمران خان د خبرو د عمران خان نطاق د خبرو د نیټې په حق لسویل دي خو د افغانستان سرچینې وای ټاکل شوې ده چې دغه خبرې سبا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وشي عمران خان ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي دوه هفته مخکې په رسمي توګه د اسلام آباد نه غوښتي وو چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د لارې د اوارولو په خاطر د خپل ټولو امکاناتو نه کار واخلي
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري امریکا په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د پاکستان د اقداماتو هرکلی کوي متحده ایالاتو دا خبره یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې دوشنبه په ورځ د واشنگټن او د افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل روانو لپاره ترتیبات نیولې دي په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان امریکا غږ ته وویل چې متحده ایالات د پاکستان د حکومت د ټولو هغو اقداماتو هرکلی کوي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو په شمول د همکارۍ د ودې په خاطر کوي
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د یکشنبه په ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره تر پایه پورې په پراخه کچه اداري فساد رشوتخوري او درغلي شوې ده خو د انتخاباتو کمیسیون د حکمتیار تورونه رد کړي دي
په عین وخت کې ګلبدین حکمتیار وای ګونبه د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د هغه کاندید ملاتړ ونه کړي چې په ډله کې د اجرایه ریاست کاندید شاملي حکمتیار ویل چې حزب اسلامي به په انتخاباتو کې د دوو سیاسي ګوندونو د ائتلاف ملاتړ کوي حکمتیار ویل
تقریبا ټول نوماندان موږ ته راغلي همدا غوښتنه کړې زموږ ځواب دا و چې دلته موږ د سیاسي ګوندونو یوه مجموعه لرو د انتخاباتو په ارتباط مو ګډ دریز ورک د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ارتباط هم غواړو چې موقت مو یو لهون هم کار پیل کړ و د شو کندونو تمرسو
زمنګ غږ د واشنگټن نوري. د کونړ ولایت د مانوګي پولیسوالۍ کې د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش درې لوړ پوړي قومندانان وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانه یوهان فریدالله دهقان امریکا غږ ته ویل چې عملیات یې شپه د مټینی په سیمه کې شوي دي.
د پاکستان پوځي محکمو په تیرو څلورو کلونو کې شپږ پنځوس کسان د تروریزم په تور اعدام کړي دي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د راپور خلاصه تاج امینیار لولي.
پوځ دغه جزئیات په داسې حال کې خبر کړي دي چې پاکستان د 2014 کال د دسمبر د میاشتې د هغې ډله ییزې وژنې کلیزه لمانځي چې پکې 150 کسان چې زیاتره یې د ښوونځي ماشومان وو ووژل شول. دغه پیښه په پېښور کې د پوځ تر ادارې لاندې په یو ښوونځي کې شوې وه. دې برید حکومت په غوسه کړ او پارلمان یې دې ته وهڅو چې پوځ ته اجازه ورکړي چې هغه ملکی کسان په نظامی محاکمو کې محاکمه کړي چې له ترهګر ډلو سره تړلي وي او د دین په نامه تاوتریخوالی پاروي. د هغه وخت راهیسې پوځ د ملکی حکومت څخه 212 قضیې ترلاسه کړي او د 546 کسانو محاکمې یې پای ته رسولې دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای دا ډېر په زړه پورې کار و چې فدرالي محکمې د اوباما روغتیایي پروګرام غیر قانوني اعلان کړ. ټرمپ دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت یو غونډې ته په وینا کې کړي. په دغه غونډه کې د کانګرس ځینو غړو هم ګډون کړی و. ټرمپ ویل
زه باور لرم چې موږ به ډیره ښه روغتیایي بیمه ولرو. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې ډیر غټ کار شوی دی. زه زیات شمیر دیموکراتان ملګري هم لرم. موږ به د روغتیایي و ډیره عالي بیمه جوړ کړو. دا کار به کیږي.
د ټیکساس په ایالت کې د فدرالي محکمې قاضي د جمعې پر ورځ د اوباما د روغتیایي بیمه پروګرام غیر قانوني اعلان کړ. خو د کانګرس د اساسو په مجلس کې د دیموکرات غړو مشرانو ویلي چې دوی به د محکمې د دغه پریکړې پر وړاندې ودرېږي او عالي محکمې ته به خواست وکړي.
د متحده عربي اماراتو رئیس د هغه هیواد د مرکزي بانک په مدیره هیئت کې د تغییر او تبدیل د راوستلو امر کړی دی او د مرکزي بانک رئیس مبارک راشد خامس المنصوري د آینده څلورو کلونو لپاره د رئیس په توګه غوره شوی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته ویلي واشنگټن په دې کار کوي چې هغه ترکیه دینی عالم چې په امریکا کې دیره دی او په 2014 میلادي کال کې په یوې ناکامې نظامي کودتا کې په لاس لور تورن شو د محاکمه کېدو لپاره ترکیه ته حواله کړي.
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ترکیې د بارانیو چارو وزیر نن د یکشنبې په ورځ په دوها کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل که انتخابات یې وګټل د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره به په کار کولو غور وکړي.
او دا هم د څو خبرونو غټی کی. د یمن د حکومت او حوثی اغیانو ترمنځ هدیدې په بندري ښار کې په اوربند موافقه شوې ده. شمالي کوریا نن د امریکا حکومت له دې کبله وغندل چې د فشار اچولو په خاطر پرې نوي بندیزونه لګولې دي. شمالي کوریا خبرداریا ورکړ چې د جنگ حالت به بېرته راشي او دا هیواد به وسلې کول به د تل لپاره بند شي. او د مالدیو چارواکي وایي چې د پخواني جمهور رئیس عبدالله یامین بانکي حسابونه تړلې دي. مامورانو نن اکشن به پروز ویل چې د عبدالله یامین په بانکي حسابونو کې په مجموعي توګه 6.5 میلیون ډالر موجود وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان په منځګړتوب د امریکا او د طالبانو د مخامخ خبرو زمینې برابرولو هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د دې اقدام هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې امریکایي چارواکو پخوا هم د طالبانو سره کتلي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. رحیم ګل سرمان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پیښور وینا ته چې پکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د زمینی د برابرولو ویلي وو او د رسنیو په وینا چې دا خبرې به سبا د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي ظاهرا افغان حکومت څه نه دي ویلي. خو د سولې عالي شورا وای دا ډول مذاکرات د مذاکراتو د پیل لپاره دي او د پاکستان په شمول هر هغه هیواد چې د سولې د پروسې د چټکولو لپاره اقدام کوي دا شورای هرکلی کوي. د شورا وین وای د سولې علي شورا په دې خبرو کې نشته او دا د امریکا او پاکستان کار دی.
که امریکای هر کاری کوي هغه موږ سره مشترک پلان لري، هماهنګي یو مهم طرح هماهنګي لپاره رامنځته شوی د امریکای او افغانستان ترمنځ او سولې علي شورا سره. خو مهم دا ده چې موږ څنګه وکولای شو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم او مخامخ ژر تر ژره پیل کړو. هر هغه هیواد چې موږ سره په دې بخش کې مرسته کوي، تشریح کول لپاره همکاري کوي، ګامی اوچت کوي، موږ هرکلی کوو.
په کابل کې د امریکا سفارت هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د مرستې په تړاو د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو هرکلی کړی دی. د سفارت یو یان ویلي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د استازو په ګډون د ټولو اړوندو خواوو سره کتلي او خپلو دغو کتنو ته به د رواني لانجې د سیاسي اوري لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د حکومت د هر هغه اقدام چې د طالبانو او افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د خبرو د هڅونې لامل شي هرکلی کوي. تیره ورځ د چین، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه ناسته کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټینګار د سولې او مذاکراتو لپاره د مرستې ویل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په طالبانو غږ وکړ چې سوله دې وکړي. وانګي ویلي راتلونکی کال افغانستان د خپل استقلال سلمه کلیزه نمانځي او تر هغه وخته یو سوله ییز جوړجاړي ته رسیدل به د هغو افغانانو دپاره یو غوره سوغات وي چې د څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ او بې ثباتۍ څخه رنځګاللی دی. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې دا مذاکرات د پاکستان په ځای باید په بل دریم کړي هیواد کې شوي وای.
دا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی که پاکستان کې نوی شوی نو هیڅ ومنه درلودی و له حد عقل په پاکستان کې وشو. بل پړاو باید په داسې هیواد کې وشي چې هلته منځګړی هیواد وي. پاکستان افغانستان حکومت باید په خپل فعال ډیپلوماسۍ باندې تلاش وکړي چې په راتلونکو کانفرنسونو کې او په راتلونکو غونډو کې برخواله اوسي، نه دا چې غونډې د دوی له حضوره په داسې حالت کې چې دوی حضور نه لري.
هم وګړي د پاکستان په نیت شک کوي.
کله سولې پروسه راونه کې دلته چودنه زیاتیږي، که د سولې پروسه لږه ځای په شي دی ولته مورال د طالبانو ته یا تروریسټونو ته پخپله په غور کوي. ورو په ورو میکتو سو ملک ته څه شی ورکوي؟ دوکا
او داسې وادي ډېرې کړي دي.
ولسمشر غنی تیر ورځ د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزې ناستې په څنګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د سولې په سیمه ییز اجماع کې همکاري ورسره وکړي. ارګ د چین د بهرنیو چارو د وزیر له قوله دا هم ویلي چې پاکستان په طالبانو خپل اغیز لري او چین بور څخه وغواړي چې له دغه اغیز په استفادې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره عملي اقدامات وکړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې هیواد د واشنگتن او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو ته زمینه برابره کړې ده. موږ په همدې ارتباط د پاکستان په وروستیو هڅو د لیکوال محمد تقی سره مرکه کړې ده.
تقی صاحب، پاکستان له یوې خوا د طالبانو سره د اړیکو نه انکار کوي، مګر اوس د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو کوربه دی او د طالبانو مشران به د خبرو میز ته حاضر کړي. دا د پاکستان څه رقم سیاست ښیي؟
مغه دو مخی سیاست دی او مغه طریقه ده چې یو خواته انکاری دي چې طالبانو باندې زموږ رسوخ نشته او بل اړخ ته دا وایي چې موږ دا منځګړتوب کولی شو. زه خو دا وایم چې پاکستان چې هر څه دی دی هغه موږ ته معلوم دی. خدا امریکا یا نور هیوادونه چې د افغانستان په کشاله کې انوالو دي هغه پاکستان نه دا تپوس په دې خبرو کې ولې نه کیږي چې د طالبانو د سر کسان په پاکستان کې موجود دي؟ نو پاکستان خو دې کې یو فریق دی، هغه مزګرتوب څنګه کولی شي؟ پاکستان باندې که فشار راوستل دي نو دا خبره ښکاره کول پکار دي او په ډاګه کول پکار دي.
بله، چین مخکې ویلي وو چې دغه خبرو ملاتړ کوي چې مشري د افغانستان په لاس کې. اوس چې د خبرو مشري د پاکستان په لاس ده، په دې معنا چې پاکستان کوربه دی، امریکا د طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. که چیرته د امریکا او چین اړیکو ته وکتل شي، بیا د پاکستان او چین اړیکو ته وکتل، څه فکر کوئ چې دا خبرې به د امریکا مستقیما د طالبانو سره څومره موثرې؟
زما داسې پام دی چې دا خبرې به موثر نه وي. یو خو چې امریکا کومه انډیا او اندازه ورکوي طالبانو ته چې امریکا پتا دی او امریکا دا ځان له یو غلط او آرټیفیشل ټایم فریم سیټ کچي د افغان د رئیس جمهور د ټاکنو مخکې دا مسله را کونډول غواړي، یا کم از کم داسې یو اندازه ورکول غواړي چې دا د افغان مسلې حل راوندل. نو زما خیال دی چې دا یو آرټیفیشل ټایم فریم دی او امریکا خپل ځان دې ته مجبور کړي د ټایم فریم پابند وسي. طالبان داسې ټایم فریمز پابند نه دي. دا مخکې امریکا دا غلطي کړې وه چې کوم وخت غل اوباما دا ویلي چې زه د افغانستان نه به ځواکونه فلانې تاریخ باندې به روباسم. نو داسې انډیا ورکول طالبانو ته دا یو غلطه پالیسي ده، او د سره د طالبانو او د پاکستان پوزیشن چې کوم دی هغه ته تقویه ملاویږي، هغه کمزوري کی نه. او چین زما په نظر کې هغه افغانستان کې امن غواړي، خو هغه هیڅکله په داسې امن دپاره سینه کوي چې کم د پاکستان د خوخي نه وي. زما د څه پام دي چې چین به دې کې ډېر زیات مهم کردار نشي ادا کولی.
یعنی په دې معنی چې د پاکستان خوخه نه ده د سولې د کڅنګ.
جی بالکل، دا دا پاکستان خو چونکه دا خاغلی ټرمپ چې کوم خبرې وکړي پاکستان په حق له فشار راوستو، نو پاکستان دغه انډیا ورکړي چې موږ خو تیار یو دې خبرو ته. خو پاکستان ته دا اندازه شته چې امریکا کم پتوندی کې دا کار کول غواړي، هغه کې دا کار کېدی نشي. ولس اتلس کال وشو دغه مسلې ته، اوس په دا آخري وخت کې شپږ میاشتو کې داسې منډه وهل دا ناممکن کار دی. نو پاکستان ته دا اندازه شته، او پاکستان امریکا ته به یس یس هم به وایي، هغه ته بالکل دغه به وایي چې موږ دا خبرې کوو، خبرې به پیلم کی، خو حل به نه روزي، دا خبرې به پیل شي.
فکر کوي چې کابل او اسلام آباد د افغانستان د سولې په تعریف کې هم نظر دي؟
زما په نظر کې پاکستان افغانستان کې داسې حکومت کابل کې غواړي چې هغه کمزوري حکومت وي، او د پاکستان په لاس کې وي. دغه پالیسی چې کومه ده، کم رنګ پاکستان د ملا عمر حکومت چلولو د کوټې او پېښور نه د کندهار او د جلال آباد ټلیفون نمبر په ډایرکټ ډایل باندې وو. افغانستان کې چې کوم یو دور د شخصي ازادي راغلی دی، هغه پاکستان ته دا اندازه نشته چې افغانستان او عام افغانان چې کوم دي هغه دې خبرې ته تیار نه دي چې طالبان هماغه طریقه باندې واپس راشي. او طالبان خو داسې یو سیاسي قوت نه دي، نو سیاسي قوت نه دي، هغه به سیاسي عمل کې به څنګه داخل شي؟ دې ته یو پام ګرځول پکار دی.
ډېره مننه تاکي صاحب کوم ودا.
مهرباني مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار ولی حیات الله حیات وایي چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د پاکستان د ویزو ستونزه اواره شي، او خلک به پرته له بیلوباره ویزې واخلي. هغه د خبرې نن د قومي مشرانو غونډې ته کړې دي. زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را کړی دی.
د جلال آباد شاهی ماڼۍ کې لسګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان د دې لپاره رابلل شوي وو چې قونسلګرۍ کې د ویزو اخستنې ستونزه څنګه حل کېدی شي. قومي مشرانو په توند ژبه د ننګرهار لوالي وغوښتل چې په ورځنۍ توګه د ویزو ویشل زیات شي، او حکومتي ټاپې دې په ولسوالیو کې ولګول شي، کنه نو پر ولس روانه بد ورځ د زغم نه ده.
تو خو بدلت دونه ماشومان د خپل اندې شو سیاسر زنانه به عزت شي، والی صاحب په خوب دې ننګ وکړه او په ما باندې ننګ نه کړي، او په دې سیاسر دې ننګ نه کړي. تو خو راته دې ماشومان وال دې وکړه، راته دې خپل بچان وال دې وکړه. بند خدای پاکستان ته دا گیټ دا دروازه زمو په کار نه دي، دا څه دروازه بالکل هم په کار نه دي. نو دې پاکستان ته دغلط خپل ډاکټر مې کته داوی کوي، کوم علاج کوي، کوم غم کوي، ودی کی والی صاحب د کلدار غم دی ونکو. از برای خدا دا پاکستان دی کدا افغانستان دی؟ راشه دکاندارانو سره وګوره، زاغستلو خرڅېدل په کلدارو کو. زما غیرت شو، زما پښتو شو، زما همت شو.
که څه هم غونډه کې د ننګرهار والی ونویل چې د ویزو لپاره ټاپې به په ولسوالیو کې لګول کیږي او که څنګه، خو حیات الله حیات وایي تر راتلونکي یوې میاشتې به د ویزو لانجمنه کشاله واره شي.
تقریبا کافي تعداد باندې ویزې به هغه کیږي، انشاءالله افغانانو ته ورکول کیږي، خو دا لږ وخت غواړي او وختګیره ده چې کېدای شي په راتلونکي یوه میاشت کې انشاءالله موږ بیرته نورمال حالت ته ورسیږولی. تر هغې وخته دغه بیروبار چې ده د هغې دپاره نن د مشورې انهایي هغه دا شوه چې د ریاست ارتباط خارجه تر مشرۍ لاندې به د مدني ټولنو علما او قومي مشران او د ولایت مقام ځنې کسان د دغه پروسې لپاره یو د ناظر او د تنظیم کمیټه وي ترڅو دغه پروسه په شفاف ډول سره د افغانانو د ابرو عزت په نظر کې نیولو سره مخ ته لاړ شي.
د پاکستان د ویزې اخیستنې لپاره لومړی حکومتي مامورین د خلکو د درخواست پرمیټ اپکې او وروسته بیا قونسلګرۍ ته خپل پاسپورټونه سپاري، خو نیوه کداده چې د قونسلګرۍ لکارکونکو سره سره حکومتي مامورین هم له خلکو پیسې اخلي. د ننګرهار والی حیات الله حیات دغه مسله ردی او وایي تر اوسه هیڅ چا د سیاسنات نه دی ورسپارلی چې وخی ټاپو ته موظف شوی مامورینو د رشوت اخستې، خو وایي تر دې وروسته به ګډه کمیټه په جدیت دغه مسله وڅاري.
هیڅ په دې اړوند باندې شواهد نه دي شریک کړي. اسناد ولې زه د دې اطمینان درکم چې هغه کسان هلته ګمارل شوي هغه په صادقانه ډول باندې خپل دغه مسؤلیت سرته رسولی، یعنی باور وکړي دا ډیر درون بار ده. د هغو اصلي مسؤلیت دا نه ده، هغه موږ د نورو ځایونه د دندو نه موقت را لرې کړي او په دې دنده مو ګمارلی دي. ولې د همدې دپاره چې د خلکو دغه اندېښنې هم رفوي، موږ دا ځلې غواړو چې د یوې ګډې کمیټې د لارې نه دغه پروسه مخ ته لاړه شي تر څو خلک هغه نیوکې یا ستونزې چې لري هغه هم حل وي او واقعا د افغانانو دپاره د ویزې په ورکړه کې یو څه سهولت رامنځته شوی وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې په لومړي ځل د بزګرانو د پاره د ټلیفون یو خاص نمبر اعلان شوی دی چې بزګران د مشکلاتو په وخت کې د بزګرۍ د متخصصینو نه مشورې واخلي. ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی.
لا دې ورسته افغان بزګران کولای شي چې په وړیا ډول له 150 شمیرې سره ټلیفوني اړیکه ونیسي او د کرنې په برخه کې خپل ټول ستونزې د کرنې د سکتور د متخصصینو په سلا مشورو حل کړي. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبه په ورځ د دغه مرکز د افتتاح په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د مختلفو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل په دغه هیواد کې د تازه کرنیزو محصولاتو د دودولو یو لار ده چې په دې برخه کې د مرکز بزګرانو ته سهولتونه برابرولی شي. د کرنې وزارت په دغه مرکز کې د کرنې په برخه کې متخصصین او تجربه لرونکي کسان موظف کړي سو د افغانستان په ملي ژبو د بزګرانو پوښتنو ته ځواب وایي او د کرنې د پراختیا په برخه کې له هغوی سره همکاري وکړي. خاغلی دورانی ویل زموږ سیمه ناامن دي، زموږ د ترویج د برخې کارکونکي نشي کولای چې په فزیکی ډول د بزګرانو خدمت ته ورسیږي او د دې سیستم لاره د افغانستان هر برخه که هغه امن ده او که ناامن ده لا دې سیستم څخه استفاده کولای شي او په همدې توګه هغه ځایونه چې سابل عبور دي واوري لري داسې لارې دي چې څوک ځان ورسولای نشي هغه سیمه هم د غفری ټلیفون ته لاسرسی لري او دویمه دا چې دا ډیره چټکه لیکه ده په لومړي زنګ سره تاسې هدف ته رسیدلی شي. بزګران د دغه مرکز له پرانیستلو څخه هرکلی کوي او وایي چې دا به د هغوی په کرنیزو چارو کې زیاتې اسانتیاوې راولي. د شاه آغا په نوم یو افغان بزګر په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دا ډېر ښه معلومات دی، مثلا دا ډېر ښه هغه ده چې زراعت موږ رسېږي کولی شو دا موږ ته مثلا خبر راکوي، موږ ته مثلا دا شماره موږ ته هغه شي زر پروګرام راکوي. مثلا دغه بابت د قانون کې مثلا موږ پوښتنه وکړو چې ما دا کومه سبزیجات مثلا مولیګه کې یا ګاشنی دغه شی نه شو کړو دا شماره ته موږ تماس ونیسو دا موږ ته مطمئنه حواله کې مثلا ډېر ښه کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د الکترونیکی یا ډیجیټل اقتصاد 15 کلن ستراتیژیک پلان یې جوړ کړی چې یوه برخه یې الکترونیکی کرنې یا ای اګریکلچر ته ځانګړې شوې ده. د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبی دغه مراسمو کې وویل چې د کرنې په یو اپلیکیشن باندې کار روان کړی دی او تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به یې بشپړ کړي. هغه زیاته کړه چې په زیرک ټلیفونونو کې د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره بزګران خپل کرنیز مهارتونه لوړولی شي.
نور نړۍ کې اکثره هیوادونه په زراعت کې او په دې سکتور د زراعت کې ټکنالوژي نه ډیره استفاده کوي، خصوصا د معاصر ټکنالوژي نه چې دوی څنګه کولای شي د خپل زراعت ته رشد ورکړي او د دوی ښه مدیریت وکړي تولیدات لپاره. او اوس افغانستان هم د دې ورو ورو د عصري ټکنالوژۍ نه ګټه اخلي او د دې خواته داخلو په حالت کې دی.
کمین الله چې په خوست ولایت کې بزګری کوي په آنلاین بڼه د بزګرانو د ستونزو د هواري په برخه کې د دغه اپلیکیشن جوړول ګټور ګڼي. نو موړی امریکا غږ ته وویل:
د پوسټه بزګران کولای شي چې بلن وخت کې پلان وخت خپل ستونزې حل کړي او د آنلاین پوسټه کولای شي چې پلانډه مودا کې خپل کرنیز ستونزې چې د حل او فصل لپاره د سره تماس یا اړیکه ونیسي.
د افغانستان د کرنې وزارت له نوې ټکنالوژي څخه په استفادې د بزګرانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو سربیره د خپل سیمایزو مامورینو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هم یو لړ اقدامات ترسره کړي دي. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د ترویج د برخې مامورینو لپاره یو معلوماتي سیستم جوړ کړی چې گرین ټب نومیږي. د هغه په وینا په دغه سیستم کې برېښنایي کتابتون او د کرنیزې پوهنې بانک شامل دی او مامورین د کرنې په ټولو برخو کې د خپلو معلوماتو د بشپړولو لپاره د دغه سیستم د پاسورډ په لاسه کولو سیستم ته دننه کېدلی شي. دغه راز د کرنې وزارت د کښت حاصلاتو ټولولو او نورو پرمختللو کرنیزو مهارتونو په اړه د بزګرانو د پوهاوي د کچې لوړولو لپاره سږ کال 1500 ویډیویي کلیپونه هم ثبت کړي او د مخکښو بزګرانو په واکې ورکړي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان مهاجرو لپاره په نوي تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبه هم شامل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګه په دې باور ده چې د پاکستان د تعلیمي نصاب په وسیله به د افغانستان د مهاجرو د ماشومانو تعلیمي سطحه خصوصا په ابتدایي دوره کې ښه شي، مګر ګڼ شمېر افغان مهاجر د خپلو ماشومانو لپاره ټول تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه غواړي. خبریال لایبی یوسفزی رپورټ راکړی دی.
په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان حق دی. د نړیوال قانون له مخې مهاجرو لپاره باید په مورنۍ ژبه زده کړې برابر شي چې مالی لګښت یې نړیوال ورکوي. د یو اولس قتلوي وجنه د هغه اولس نه د خپلې مورنۍ ژبې د تعلیم او تحصیل حق اغستل دي او د خپلو تاریخي ارزښتونو نه محرومه کول دي.
زما نوم دی چاندی، زه د افغانستان هم په پاکستان کې اوسیږم. زه په پاکستان کې د خزانی په کیمپ کې سکول ویم. زه خپل ژبه ویم، زه خپل ژبې سره مینه لرم او زه دا بل نصاب نشم زده کوي، دا سخت دی. زه د خپل په د خپل کتابونه ډیر خوښ لرم او موږ ته دا څه فایده نه لري. دا نور نصابونه دا موږ ته څه فایده نه لري که موږ نه څوک یو تپوسو کې په پښتو کې، نو موږ ته به په انګلیش کې په پښتو کې کوم تپوسو کې، نو موږ ته به نه راځي ځکه چې په بل نصاب به موږ اوختي او موږ د خپل کتابونو سره مینه لرو او موږ خپل کتابونه زده کوو او موږ دا نور نصابونه نشو زده کوو. دا موږ ته ډیر مشکل دی.
په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې افغان مهاجرو ته د پاکستان هیواد لخوا اردو کتابونه ویشل شوي دي.
او مورنۍ ژبه کې چې موږ ما تعلیم راکړي موږ خوشحاله په دې باندې کوو ځکه چې په بله ژبه کې موږ ته هلته مشکلات پیدا کیږي.
خپل کتابونه موږ نه سیاد پاکستانی به څنګه یاد کوو؟ نه د دې وطن او نه د دې وطن کې داس موږ اول یو کاخر موږ به ځو. دا 45 کاله کېږي چې بس موږ پاکستانی کې دې نه سو. اخر یو کاول موږ به ځو، هغه کتابونه موږ یادو، دا کتابونه موږ نه سو یادو.
جب نه علاوه چې کوم مضمونونه دې سره ټچ دي دې نصاب کې، هغه دې په خپل جبه کې ویل غواړي، دې ته نه دي تیار. ای چیغې وې دا اوس تا مشران چرال تاسو سره خبرې وکړي. هم په دې عبدالرزاق ملکان هغیم راغلی وو چې مونږ کونسلیټ تم تللي وو، مونږ ورته وی چې دا زموږ سفارسات مخکې کوي چې مونږ ته یې په خپله ژبه کې نصاب راکړی شي چې کوم مخکې مونږ سره وو.
اورېدل کېږي د دوی پر وړاندې د نړیوال مرسته کوونکو موسسو لخوا هم د پاکستان د حکومت تعلیمي نصاب د پلي کولو اقدامات کړي شوي دي او افغان کډوالو په مکاتبو کې د پاکستان اردو ژبې او کلتور خپرول شروع کړي دي.
د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره د پاکستان د اقداماتو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د استازو سره ګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي که بشار الاسد په خپل هیواد کې په دیموکراتیکي انتخاباتو کې بری حاصل کړ، نو ترکیه چمتو ده چې له هغه سره په کار کولو باندې غور وکړي. د یمن د حکومت او د حوثي یاغیانو ترمنځ د هدې د مهم بندري کار د خلاصولو او اوربند نافذولو په باب موافقه شوې ده. د مالدیو چارواکو ویلي دي چې د پخواني جمهور رئیس عبدالله یمین بانکي حسابونه بند کړي دي او د امریکا د جیولوجیکي څېړنو مرکز وایي چې په استرالیا کې د ځمکې لاندې یوه سخته زلزله شوې ده. دغه زلزله د برت له ښار نه تقریبا 0 کیلومتره لرې وه.
د د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.